ازادي رادیو او ری پایل دې سات خبرونه کو د کندهار په خورابه کولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بېګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېر یې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد او بالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشینی ښکاره کړې او ویلې دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکي اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکي اونۍ د تلیا میزان میاشتې په 26مه د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یو خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشره لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات په لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړه او هغه برېټانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویان کریسټن کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنو ریاس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي؟ په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي؟ ځوانان تر ډېره کوم حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغه حروفو کې چې دوی زدکړه تر لاسه کوي ورته څومره د کار زمينه برابر ده د او په حرفوي او روزنیزو زدکړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره مو ده 00420023001111 بیا تکراروم 00420023001111 لدی لار کوله شي چې را سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړي له میلمنو خپل پښتنه لري او کوم غوښتنې کولای شي چې نظر هم ورکړي د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم بل رابلل دي چې وروسته به د خبرونه په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لري. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي تاسو دغه مرکز ته؟ آیا څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو مهرباني.
ډیر مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دغه خبرونه اوریدونکي دي دا اوس موږ کا غوري سلامونه ونکي له وړاندې کوم د غراز د تاسې ملما عبد الله ګران صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. موږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې ورستیو کې یعنی یو ځو چې موږ ته وړاندې داسې ترکل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار توپیر پڅ کړه.
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په راز د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لاندې عملمو په حرفوي برخه کې بلابل کورسونه فعال کړل او داغه د فعالولو مرابطه په بلابلو برخو کې لکه داغه جملې ترسته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولې شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولې شو، د قرارداد سولر سیستمونو نصب او مراقبت ته یادولې شو، د برخه او او د دې برخې د چې په دې برخه کې محدود خدمات راکو خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو
bale
په دغه برخه کې په دغه کار مېرمنو کې نو ریسټ
ما هم ته پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډیر نوی دي، له نوی ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نوی او پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافی بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته ده، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډیر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نه وي لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډیر تغیر کړی دی خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په په مسلکي برخه کې چې پونتون ولولې یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړو چې لدې له طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار څخه نشي نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده او بل خصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرینګ برخه کې تاسو ته بل خصوص یاد کوم په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمه ده په دغه برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې د تیرو څخه ډیر سختي مومند استاد نو خوشته ده په دغه برخه کې استادان شته د مسلکي روزونکو لرو
bale هغه موټر چې تاسو دغه د وایرینګ زده کړې ورکوي هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو د موټر افغانستان ته راوړت کړي دي آیا د نه دي هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خواندانو سره په تماس کې شي ځکه چې د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي د دوی فروشن زیاتېږي که څنګه
بالکل د دې نظر ته موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډېره هدا پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایلو او سافټویر نو په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي په هر صورت زیرمن صاحب کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې بیا و هم سره وغږیږو ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی ګران صاحب خبرونه ته خره خلاص
ډیر مننه نوري صاحب تاسو ته او استاد سیملما زیرمن صاحب ته همداشان د دایره ډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم یله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خو هم چې یو در بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې هم او اوریدونکو سره به پاتې
ډیر مننه کور ودان دغه د حرفوي او روزنی زو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې د هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغه بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي نور کارونه نشي کولای زده کړې نشي کولای ډیر په خوا په ګلکاری نجاري حکاکي او ځینو نورو دغه خرادی پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو دغه تصور آیا وسم همداسې شته ده ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیز زده کړو ته اوس په همه غسترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې د وری وکواله د غستون زوا خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لوی کچا بیکار شول او د کار لاسرسي ورته بيخي کم شو دغه څه یو څه پکې کم رنګ شوی دی او دلته په خصوصي سکتور کې په خصوصي ډول خدای ډول کړنه موږ په خوست یا په عموم کې کوی چې په جنو قطي ځن کې نه لرو خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او هم هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسیدېږي خصوصا ځوانانو ته دغه مکې برابرېږي ځکه دلته سنته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 310 کالونو ترمنځ وي یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي په خو دغه موجود و چې مثلا یو څوک کډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي کمستري دی دوی باید مستري وي او یا په نورو برخو کې نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته دنګړې شوې ده او ځوانانو په دې باندې پوهېدل دي چې لکار پرته یا مسلوبیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کړي شي مکتب برابر نشي مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده. نو د کار غوښتنه اوس یو تر کم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید ووایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسینې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي که خپل هم یو څوک او غاړي د دې کورسونو رامنځته کړي د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي نو فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دونۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا هم د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي. په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله مننه ګران صاحب، بیا به هم خپل خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، د تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دوو کلونو تاسو له رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي؟ تر ډیره آیا د شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلې دي؟ هغه چې ورته ډیره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطح؟
نوری صاحب، خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو له ډېر پخوانه وو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به د دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرمه دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسساتو ورته عمدتاً اړتیا درلودله، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله. خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د اے سی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې، د تاز د برق برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نلدوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې، ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري؟
او مونږ اگر چې د قزمو مرکز غمر ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دغه یو څه زمون پوړان دی باندې خندونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او غمره ډیر نه ده، چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو پوهې کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي. په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي، او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې
زده کړی کول او دغه برخه کې د د د د ځان بساینې د خود کفایت لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. نو په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي. نو تاسې حال حال د ګوتو په شمیر له کنړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب. اقتصاد پو نواب امیرزای هم را سره وصل شوی دی. امیرزای صاحب خبرونه ته خره غلاست. بله زما غاکاوری امیرزای صاحب تر څو چې زموږ اړیکل امیرزای صاحب سره ټینګیږي بیا هم بحث دوام ورکو. ګران صاحب تاسو مخکې وویل چې ځوانان که هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده. کورسونه نشته، مرکزونه نشته، خو که راشو په ټوله لویه پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ، ځوانانو سره ګورئ، په تېره بیا د لویه پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج هیوادو ته ځي یا تللي دي او هلته ډېره غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي، خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نل د ونیز زده کړې یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته، او که بیا هم دوی سره هغه روحیه ده چې باید لوړې زده کړې وکړي، ډاکټر، انجینیر او یا بل څه شي؟
واقعاً ښه پوښتنه مو وکړه نوري صاحب. دغه یوه مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي. خوست او لویه پکتیا کې تر اوسه هم هغه پخوانی دود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، هغې ته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ دپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول، هغې ته ورتر غاړې شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنې ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نه شم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا له اوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو پر وړاندې. دا خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغه هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه، استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تللی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زما غږ اوري؟ بله، امیرزای صاحب زما غږ اوري؟ تلیفون مو یو ستونزه لري، ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده له ښاغلي امیرزی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي، دغه روزنیز مرکز ته دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي، او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکینۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته را اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغې کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی باید مسلکي برخه کې هم هغوی چې توان لري بالخصوص هغوی چې زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دې ولولي، پوهنتون دې ووایي، بلکې تر دې لوړې زده کړې دې وکړي. مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلیدلی، غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وګوري. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د محصاب سره او یاد حکومت په چوکاټ کې بند تر سره کړی د مګر اوس چې ګوري په هغه برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی نو راغلی دی او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډیره اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي ډیر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډیره هغه مسلکونه دي چې اړتیا په ښارونو کې ورته ډیره لیدل کیږي. هغه کوم مسلکونه کوم رښتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راضي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زده کړم له کلن راتلای شم په ښار کې ژوند وکړم او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمیر د کوونکو شمیر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري نورم خپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه یې کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی د چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې په څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي خپل کاروبار شروع کولی شي نو په همدې برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع د
هغه برخې دي چې وبخې چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم او د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک تلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډیر محدود دي نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوشي.
زیرمن صاحب تاسو ویل چې یو خود فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي تاسو د سیزې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي څه نه خوښیږي په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري کوم د سي دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش دی چې اکثریت سره والدین دلته راځي کنه مشرانونه پلرونه دلته ورسره دي پښتنې کوي او بیا یو برخه انتخابي مخکې تر مخکې په هغه برخه انتخاب غور کړی مه چې دلته داغه پاړه باندې وضاحت ورتور ورکو د نورو برخو پاړه وضاحت ورتور کوو وي هغه خپل پریکړه تغییر کړي په مسلکي انتخاب کې. نو موږ د ټول برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یو خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره دی، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی او په کومه د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته دی. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یې هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
بله مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب زما غوړې
قربان ډیر مننه
غوړم. بله قربان چې تاسو هم را سره وصل شولې کتر اوسه پورې بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي حرفوي زده کړه ترلاسه کړي هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي که نه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول د دې چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي. مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفونونه نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري. دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
نو مې سر کې هڅه چې زموږ هغه غوړی تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د چې خرپوي د کړې مخکې دلته مستات شتون درلوده، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوي او ډیری ځوانان مسلکي وروزل شول. نو په دې وروستیو کې موسسات هغه ډول کمرنګ شوي دي. فقط زنج کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغې څخه یو شمېر ځوانان مسلکي زده کړې کوي. خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې داس مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي ایجاد شوي، نو پکار هم ده چې په دې برخې ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې. مرکز کې دا ډول سهولتونه شته که هم موسسي لحاظ وي او که هم شخصي ډېر کم دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي، یو څه یو کسب یو کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې له لوی پکتیا څخه څو لسیزې کېږي چې ځوان نسل یا د ډېر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللي دي، هلته یې کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لویه پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې موږ وایو خوست همدغو خلیج ته تللو خوستیانو جوړ که او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یې هلته ایجاد کړي دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللي دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو طبعا ډېر کارونه یې کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا په ډېرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې آیا تاسو وینئ چې پانګونه یې کړي په دې برخه کې نور هغه خپلې زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې پر نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي؟ نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ نور ماسو څخه تیر شو، په خپل خلکو د چارته پاملرنه زیاته کړی کنه؟
چونکې ستا خبره چې د خوست کې د لوی پکتیا اکثر خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډېر کم تعداد خلک چې دلته یې مثلا یا پنګونه کړی ده یا ځکه کړی ده چې دلته یو کاروبار وکړي، یې جمله ډېر کم خلک دي. اوس یو څه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړو مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې چې خلک نه غواړي چې دلته پنګونه وکړي. نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي، له دې نه مختنه کړې ده چې کمیونیتي ستونزې تر ډېره حده د حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی. یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمینه برابره ده چې خلک دلته پنګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیخي ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. په هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کې تقریبا تر 100,000 پورې ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدا ډول نور پانګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، که دوی سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زه باور یم چې په ټوله لوی پکتیا کې به یو ځوان هم بیکاره پاتې نه شي. نو دولت هم خپلې هڅې کې ځوانان هم لګیا دي. انشاءالله چې یوه ورځ به د فرضي چې دلته به ټولو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر وي.
کور ودان یو اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلای له زابل خبرې کوم.
بله زابلای صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکو تاسو بحث تر اوسه پورې اوریدلای؟
بله تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم، نشانو دا د و بجو خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره یعنی خپل کور نه پاتې کیم. لمړی ځل د ټلیفوني خدماتو پالیسي دا
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بله
د رادیو مواره لاري اوریدل. مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي، کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، اوس که په افغانستان کې موږ تاسو وګورو ځوانان ډېر بیکار دي، په لوړ پیمانه ځوانان بیکار شوي دي، نو خاصتا داسې خاصه وظیفې په دولت کې نه ورکول کېږي. نو ډېری ځوانان اوس هڅه کوي حرفوي زده کړي وکړي. د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی ده، خپل لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ما په غزني کې تقریبا 10-12 کال هلته خواري مزدوري کوله، خو په هغه جریان کې مې بیا کورس وایو د موبایل ترنیم محلي رساتیر د دوه بخښنه مې ووایو. نو اوس مې کمرګه حرفوي زده کړو دا نتیجه وترې بشي، په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم. نو حرفوي زده کړو بازار په دې وخت کې له نیکمرګه شب ګرم ده، یعنې په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې حرفوي زده کړې هم وکړي. نو د خپلې کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ له حرفوي زده کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او که ډیر دغه سي درسي خوش تاسو کاروبار نه خرابېږي ورسره؟
نه، هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت وي. نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت شته. نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د ام پي 3 زده کوي، یو څوک به د هاډیر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به بل کار. نو ټولې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې حرفوي زده کړو ته ادامه ورکړي. د موبایل زده کړه کړې ده، دا یو ښه ادچا خبره ده، ښه مزدوري پکې ده. دوی ته مو هم همدا توصیه ده چې باید د کار ته دوام ورکړي، همدا زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي کې یو ښه ژوند ولري.
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډېر په انتظار پاتې شوئ، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې، په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکې ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هر برخه کې وده کوله. یا وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې، وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل د کار خواندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کو حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنې زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا او یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا اگر د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی، په هر برخه کې یو حرفوی ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وی، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی او دغه اړتیا اوس ټولو درک کړې ده، په تیر بیا ځوانانو درک کړې ده؟
دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، او یا هم مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشو د حرفوي زده کړو په برخه کې، ډېری کسان به دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو لوري هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو پښتون کې ډېر مؤثر رول ولوباوه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو له یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پوښتنه مو وکړه درې څلور داسې کسان پکې وو تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی دی، که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایي ته یا د ځان بسیانې ته ورسېږي، نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه لکه چونکې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی، او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیانې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي. د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي، چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی و، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدل دي چې د ځان بسیانې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي، او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان. ځوان فعال رشید الله همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه صاحب، تاسو ته او د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم.
همدرد صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې، حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي. خو کراش دې پوښتنې ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د دې لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په نسبت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا له کمزورتیا سره مخ شوي دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مصروفیت ولري، سلیم مصروفیت ولري. نو د سلیم مصروفیت د لرلو لپاره د حرفوي زده کړو د لارې کدی مسلکي ډول او په اساسي ډول ورزره شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مصروفیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په ټولنه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک لیست ته کوي چې کاري فرصتونه نشته، د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په یو وخت کې موږ او تاسو وینو نو د دې چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته، چې هغه دغسې د حرفوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده پدې کې ځوانان بد بختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې دوی ریښه کوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اړخ ته نه دي متوجه شوي چې دوی ریښه کوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت پدې پسې لالهاند دي چې دوی سره کم ته کولی شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناستې بس فرصت هغه وظیفه دې وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ خرڅوي ده چې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولی شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لرو چې ټولنې ته به خدمت وکړو، ټولنې ته خدمت هم کولی شو، ځان ته هم خدمت کولی شو، یو څه نه څه هغه کور دپاره نفقه هم پیدا کولی شو. کله چې موږ په دغه خرڅوي زده کړو کې ښه ورزدلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولی شو چې بیا استاد په ښایست د ټولنې نور وګړو ته نوي ځوانانو ته هم ځای ورکړي، ترڅو هغه په آینده کې په خپل ځای زده کړي مطلوب شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدونی زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاري ورته شته، د بیکار نه پاتې کیږي.
په دې مورد نورې صاحب لګاتار کوم ته چې دا غو فکر په مخ کې عام وو، ډېرو خلکو دا غو فکر لرلو چې واد ویازې باید فقط موږ د قلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط موږ د خاصه د قلم د لارې باید مسؤلیت ولرو چې د کمپیوټر ته ناست یا د قلم ته ناست په ډېرې ته مسؤلیت یلای شو. خو اوس دا فکر او دغه د اوس حالات او خلکو ته حقوقي معنی سره دا وخیاله چې هر وخت به د قلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، دغه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو په څنګ کې که موږ حرفوي مهارتونه ولرو یا مزده وای، نو موږ کولای شول چې په اوس حالاتو کې موږ د دې نه استفاده کړې وای. مو ډېر خلک مو لیدلي دي چې هغه وخت کې دوی د وظیفې په فکر نه وو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا دوی په تېرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دوی دغه درو څلورو کلونو په جریان کې بېرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړې دو په حرفوي زده کړو کې. نن دې ماشاءالله خو امتیاز لري کورنۍ دي پر ایزون دي پر ایټولنه دي پر بعض خلکو ته خیر هم ورسیږي، نو دا غا شعرم نه دی کوم کې دا غا معمول دي چې کته یو مسلک واوي یو سړی بللای کیږي، کته دوه مسلک نه ځای دوه سړی بللای کیږي، کته درې مسلک نه ځای نو درې سړی بللای کیږي، نو دا شعرم نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې دې اوس حالات خلکو ته دا غا فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کېدو په حقیقت کې دا خلکو توازی شو چې مسلک د کول شعر نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس په سمې کې وو چې څو خېزاکو سره په څنګ کې کله چې د ولسم نه تریږي دې سره یو انتخاب دا فراوي چې د خط لیکل او لوستل کولای شم. اوس یې مو دې پر بو یو انتخاب دی په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کوم، زه باید حقوق انتخاب کوم. اوس په څنګ کې انتخاب دا سره راځي کله پانچون نه ایم زه به پتان کی اتلی پنو ترمیم ځاتم، زه پتان کی تری پنو سافټویر ځاتم، زه پتان کی نجری ځاتم، زه پتان کی د موټرو مستریتوب ځاتم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه به مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ غره دی چې خپل پانچون نه پرې شوې دی حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور نه شته مخکې مسلم په دې مورد نه مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې د شوې دي چې برکی موټر په برخه کې مو پاند امرکوي چې په داسې ځونې و اوسو تر شاګیر تم زو ور زره شم دا غفرون چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دي چې زه به دې برکی موټر مورید کې زه یو خو اوسو شم، نو تو کوم ځای ته رسیدلې؟ زه مو ته ووایي چې زه الحمدلله استاد نوڅه کومات وکړو، عملی کور مې وکړو، زه اوس ارادالرم چې زون دې سره یو خپل موقعیت کې کونه ونسم، په خپل موقعیت کې خلکو ته فورم وکم او په ساينس کې زون څه شګه زون هم پیدا کړم. نو دا نه دا یو ځکه چې کوم کس مې مثال کړو دا سیار تاسو دې چې زون دې سره په ویز دا چې ځکه څه ته کوم چې دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب کور ودان مثال مو ورکه د خبرونه ورسته شیبوت نږدې سوي او دا بحث بس روان غړو د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن که تاسو د خپل خبري روان غړي ځوانانو ته څه لارښوونه کوي؟ نو رسېدل ته
مننه. زه په پونتون کې ماسیرین تم د غسپارښتنه کوم چې باید وګړي اګانه تصمیم ونیسي. اوس نو په برخو کې چې څو کلونه په خوا کاری فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې او وغیرہ وغیرہ، هغه کاری فرصتونه اوس نشته. حتی د پونتون په کچم دوی باید رښتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم او تربیه په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بل خصوص په دې ورستیو کې په کچیر تاسو سیاسي وضعیت په دې شکل باندې دوام کوي، وضعیت هم داسې نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولای شي هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کوم، هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز ده چې وایي دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکنه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولای شي.
مننه.
دا د کورنۍ څخه هم ځوانان وروزي چې وګړي په اقتصادي لحاظ ډیر جوړل دي، حتی هغه د میاشتې فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبد الله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړي وای؟ لاند کر وای مهرباني.
ډیر مننه نوري صاحب. زه ټول ځوانانو څخه مې هیله ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدلي یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا ده چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یو خاص پیش ته رسېدلی. نه یوازې دا چې خپل ټولنې، خپل کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسېدلی، و په لویه کچه نور ځوانان هم روزلي او په دغه برخه کې هغه چا خبر چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانان څنګه میلا دا چې په کار زیار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسلی دی، خا دا چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړو کې او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستي خبرې وکړې لند.
مننه نوري صاحب. په ورسته کې زما ځوانانو ته پیغام ده چې دې باید ونه شرمېږي. دا د اصطلاح اتخاري زده کړې به یو بولو او د اتخاري زده کړو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې مونږ کام تي دا د مثلا مسلکي کسان به ولرو چې دې دغه فرصت میس نه کی په دې اوس وخت کې خپل ځانونه ورسوي. په لاندې وخت کې به د ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مستقیم متخصصین به وي چې دوی ته به ډېره اړتیا لري کېږي او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړی شي. د خدمت تر څنګ به دوی د آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټی شي. نو دا زما پیغام دی خدای دې وکړي چې ځوانان دې دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. کور ودان د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد او دغه راز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مور سره پرې شول. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ځوان فکر خپرونه ما نور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړه. بل دریخ پرونه بل موضوع ته ځانګړی شوی په څو شیبو کې زما همکار مخته وړي. مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسو ته مننه.